السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماتپخین 2 بجې شپې یو بل یو ساتي یو سات خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ اوسې درنو اوریدونکو دا یو سات روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړی شوی دی. په افغانستان کې یو لوی استونزه د خلکو د چاقوالي د زیات خلک اوراس تر بلې بدن چاغيږي او وزن زیاتېږي. دا په یو استونزه باندې بدله شوې ده. په دنن خبرونه کې پم دې باندې باس کیږي چې چاقوالي د انسان بدن ته څومره زیان رسي او څنګه کېدل شي چاقوالی مخه ونیول شي. مرسل زازی برازی د متخصص ډاکټر سره په دې باندې باس کوي. تاسو به هم په خبرونه کې برخه اخلي. خود په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې سفیر الله ستانک زیو وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیره روښانه کړي. او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړو په گزارونو سره دوه تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټویټر باندې دا خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په مرسته شوي موادو کې خیمې، نقد پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند مرکز لخرګازینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر لسمې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوې چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 1,500 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی. هغه ویلي هدف دا دی چې د پاکستان د ویزو لپاره د افغان مراجعینو په لیکو کې نظم رامنځته شي او خلک د دب خبره له ورځني عذاب او ګډوډیو خلاص شي. د ولسمشر لومړي مرستیال داسې وخت پاکستان له سفارت د ویزو د شمیر د روښانه کېدو غوښتنه کړې چې د اکتوبر په 1 په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو لپاره د ورټولو زرګونه افغانانو د ټیل ماټیل له امله 12 کسان چې ټول یې ښځې وي ووژل شول او 10 تنه نور هم ټپیان شول. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي ګڼې ښې او انساني تګلارې شته چې د ویزو لپاره ورټولېدونکي افغانان پرې اداره او منظم شي. پاکستان چې ډیر وخت د کرونا وبا په خاطر په افغانستان کې خپل کنسولي خدمات درولي وو د اکتوبر په میاشت کې د ویزو صادرول پیل کړل. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق د ویزو لپاره د یوې نوې تګلارې له عملي کولو ډاډ ورکړی چې په خبره د افغانانو لپاره به زیات اسانتیا رامنځته کړي. په بدخشان کې د عامې روغتیا مسولین وایي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې طالبانو له 15 کلونو کم څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو یا د ګزن ضد د واکسین له تطبیقه پاتې کړي دي. دا خبره د بدخشان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وکړله. هغه ویل ننګونو سره سره هم په بدخشان کې 215,000 ماشومان واکسینېږي. ښاغلي خاوري دغه ادا داسې وخت کړي چې په افغانستان کې د 15 کلونو نه د کم عمره ماشومانو عمومي واکسین پیل شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ډلې کسان هیڅکله د واکسین مخنیوی نه کوي او د افغان چارواکو دعوې رد کړې دي. د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 71 سړی ژغورل شوی دی. د ترکیې د عامې روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي 71 احمد چتیم چې شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم په هڅه وژغورل شو. د جمعې پورز د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریاکتر په کچه 6.6 درجې و د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو بریدګر د چړو په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د کاناډا پولیسو ویلي چې بریدګر نن سهار نیول شوی دی. دا برید د کیوبک ښار د ملي شورا د ودانۍ په شاوخوا کې بیګا شوی و. په دغه ښار کې شاوخوا 1500 اوسیدونکي دي چې اکثر یې فرانسوي ژبې کاناډایان دي. په بریتانیا کې باید رواني اونۍ د پنځم بیل ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان به وروسته چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 20000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټول بند پیل کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، دا وخت په افغانستان کې 2:00 او 6 دقیقې دی. تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری په دې خبرونه کې ز مورسل سازیم او د موکسره میلما ډاکټر سیب فضل احمدزی د داخلي متخصص میلما دینن کومه موضوع مو چې ټاکلې په چقوالی یا هم زیات وزن باندې خبرې کوو. دا چې چقوالی څه ته وایي، ولې وزن مو زیاتیږي، په کومه اندازه وزن مناسبه ده، ایا وزن کمولی شو او کنه، او که چیرته تاسو هم پوښتنې لرئ او په درملنه لارو چارو باندې به هم خبرې وکړو. پوښتنې کولی سي د موږ سره شریک کړئ، اړیکه ونیسئ په ژوندۍ بڼه او ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. د اړیکې شمیرې مو دي 0999 15 40 او 0800 22 15 50. پر دې شمیرو باندې را سره اړیکه او خپل پوښتنې را سره شریک کړي. ور وښو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیک هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. په خیر راغلی خبرونه ته. ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پایل کړو چې خپل چاقوالی یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقی په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطالعه کیږي. چاقی هغه حالت ویل کیږي کله چې د یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د هغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر څخه ډیر څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ویل کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ویل کیږي چې د یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه شي، دا بیا په متر مربع باندې واوړي. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم شي، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وایي. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 13.5 او د 13.9 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ولري چې د وزن په کمواله باندې رول ولري. که چیرې د دې شخص بی ام آی د 15.9 په مابین کې وي، په دې معنی ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده د اور ویټ وای. که چیرې ته بی ام آی ډیر یا د 150 څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنی ده چې دا شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیفه چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د 13.9 په مابین کې وي. دا د اول سټیج یا خفیفه چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی 15.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي اغه چاقي ده چې اغه شدیده چاقي ده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی 40 ته د 40 څخه پورته لاړ شي، دا نو بیا دریم سټیج یا شدیده چاقي دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقي مستقیما د چاقي دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وجون کې امراض رامنځته کیږي، چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه، دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقي ته داخل سي او د خپل چاقي پر رابطه باندې تداوی ونه کی یا خپل وزن را کم نکي، دوی په نسبت باندې دغه امراض را مېسته کېدل شي، دغه ټول امراض شکون دي، بیا ډیر خطرناک او وزن کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي، همغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کړي. ان شاء الله په دې ټول باندې په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه رامنځته کیږي، لامل یې څه دی؟
چاقي توابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده، ټول هغه اشخاص چې وي سیډنټری لایف سټایل، ولې په څه معنا چې استرا طلبوي، خو نه استرا طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره، چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېره زیات انرژي تولید کوي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې اډیپوس تي شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. تر اوسه پورې تبابت کې 15 جنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتیا، د ژوندۍ جسم اشتیا کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغییر راشي نو په بیا اساس باندې د دې شخص اشتیا زیاتېږي. کله چې اشتیا زیاته سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسي، بیا هم همدغه انرژي، اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فاکتورونه دي، بیهیویر فاکتورونه دي. یو قصد چاقي په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراض په نتیجه کې رامنځته کیږي، یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنګ سندروم او اکپمیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چې اخیرا مزه کې دغه شخص چې دغه امراض ولري هغه به چاقوي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او 40% مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د چاقي عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو، نوشابه او سخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیات شیرنی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دا ټول شان موږ تاسو درینه وغذاګانې درو، دا درینه وغذاګانې چې دي هر څو چې د غذانه استفاده کوي دا درینه وغذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکه په بل شکل باندې په
مخه راځي
او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروتین 0.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، او یو ګرام کاربوهایډریټ چې د خواږه شیان دي دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو، دا کومې پوښتنه چې تاسو کولی لکه چاکلیټ یا د نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي؟ مثلا کاکاو دا ټول د کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي، او همدارنګ پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال نخود، هګۍ، او دا شحمیات چې دی هغه بیا په دوه قسم دي، یو سچوریټډ فټ دي، بل ان سچوریټډ فټ دي. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو، یا دا چې مثلا وزن تلاړ نه سو چې ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شحمی انرژي ده او بل چې دا دغه د خوګو خوګو موادو څخه چې کومه انرژي زموږ ستاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټ او انرژي ده د شهمی موادو انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي دا زموږ ستاسو په بدن کې ذخیره کیږي د ضرورت وخت کې به زموږ ستاسو بدن د همدې نه استفاده کوي او دا بل د کاربوهایډریټ کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي که چیرې په مصرف ورسېدل دا په مصرف پوری شکل په مصرف رسیږي که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ ستاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي نو ډاکټر دغه د وزن د کموالو په رابطه باندې هغه ته توصیه کوي نو هغه ته باید دغه د رژیم غذایي د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایي مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي ځکه دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي بیا نور مشکلات ورکوي نو په همدې اساس باندې دغه ککاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي دا باید یو کټګوري کې شامل شي یا هغه کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي د امغ انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري څومره غذایی مواد باید واخلي ترڅو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې داسې مواد څخه استفاده وکړي داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي ترڅو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شحمی انساجو په شکل باندې ذخیره شوی ده زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري او کافی اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټولو کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه ته چې د شحمی انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي په نتیجه کې د شخص
بله مننه ډاکټر صاحب تاسو په لنګ کې پاتې شئ د دوستانو اړیکې به هم راواخلو غوی پوښتنې دوستانو که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ کولی سئ اړیکه ونیسئ 0 9 9 15 4 0 2 2 5 5 روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه د ازادۍ پر څپو اورئ سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر
سلامونه مرسل زاده خور تا محترم ډاکټر ستا د افغانستان عزتمن ولست اسلام علیکم فضل هادی وردګ ما
وردګ سه په خیر اغلی خبرونه ته مننه ډیر زیاته مهرباني کچیر پوښتنه لری
مننه محترم ډاکټر سمره دا سوال پوښتنه ده د مو یو دوست یا د ډیر شو کولو بي سينوي د ته په وخت ډیر اقتصادي ستونه زو اقتصادي ډیر خراب وو سي اقتصاد شوای دا ډیر چوغ شوای دی وزن دی خې د ادمان د وزن زیات شوای او داس شوای دی چې زوی په دوه شوای دی خې
نو دا یعنی
تنه شو اتل
بله وای لیسې چې دقیقا څونه وزن لري
یاره نو دا مخ کو دا تیر میاش کې ځون په استلو وزن کړای وو په 95 پورې دای 95 کیلو هغه وزن شوای وو
95 او د دوی عمر تاسو ول دیش کلا او قد به څونه دې تاسو په نظر
یاره نو قد به 2 متر ته نږدې راسي
نو بله
په دغه چوغښ کې دای زه ښکاره راځي چې ولري ار څومره وی چې زه وخورم بیا مې نه زنه مړېګم نو په دغه باندې کې یو واغره کو او په ټول لرو پراتو سیمو کې کڅو په دغه مرز باندې مبتلا کیو مثال چوغي کې هغه څه وکړو یعنی کوم ترتیب د زوند په راونی سي غیر د دواونه کوم چا وکړو چې ادا غدې دو چوغښ کې مشکل نه راشي
سم دا ور دک سپ ډیر زیات مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي بل اړیکه به هم ور شو بل اړیکه به هم واخلو ورو صدیقینه به ډاکټر صاحب ته ور شو سلامونه وخت مو په خیر سلامونه آزادې رادیو د مهرباني
او پر هاتن بلند د اندرونه
په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني خپل پوښتنه مو د مکسر شریک کړی
د موږ یو د کاکا زړه دی ولې څو کلو ده دا یې تر شپې ته سنتې پراوی کلو ده دا وزن مناسب ده کډیر ده
بله وزن څونه ده او قد یې
پایه
متر 30 سم ته یی د 12 کلو ده وزن دقیقا څونه ده
10 کیلو
سم ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب او 1 کیلو سم ده ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي ډیر زیاته مننه دی اړیکې نمو ډاکټر صاحب ورداک سه بړی کنیولې و وای دیش کال او البته دیش کال لري وزن هم 15 نوی دی اته وای د ځای څخه سم جګیدای چچیدای نشي وای مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوې دي خو ډیر زیات خوراک کوي وای حتی هیڅ نه مړیږي تاسو په دې اړه څه وای ورته
زه هم له خپل طرف ما ورداک ورته خپل سلامونه نیک اله کرامات وړاندې کوم نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټول هو کسانو په منځ کې رامنځته کیږي چې هغه اقتصادي مشکلات ولري دغه څه چې څوک اقتصادي مشکلات ولري هغه نشي کولای چې د غذایی موادو ترمنځ بیلانس وساتي بیلانس په دې معنی چې څومره د شحماتو نه استفاده وکړي روزانه څومره د پروتینونو نه استفاده وکړي څومره د کاربوهایډریټ نه استفاده وکړي نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي نو دوی دغه بیلانس نه ساتي یو نه وغځا څخه استفاده کوي نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروتینو یا د شحماتو نه استفاده کیږي هغه په زیات اندازه سره انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي نو کله چې بیا د هغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف نه رسیږي نو همدغه اضافي انرژي زموږ استازو په بدن کې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي دا چې د غرور ډیر سال عمر لري او 15 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متره ده دا په دې معنی ده چې د دې وزن نورمال ده د دې بقات ورکاوی یا به وزن زیاتوي دا دقیق خبره نه ده دا کتابي خبره نه ده ځکه موږ تاسو ورته مخ اشاره وکولا کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول ده چې هغه ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وای بی ام آی دا معنی چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا مربع کیږي د د په وزن باندې تقسیمېږي اوس دغه ورور چې د دقه 2 متره ده او وزن یې 15 کیلو ده دوی چې په دوه کې زر کې 4 متره مربع راځي 15 تقسیم پر 4 کا دا د معنی ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 30 یا 50 دا نورمال حالت ده نو دلته اشتباه په کوم ځای کې ده د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي نو په دې حالت کې وي قد 15 ارتفاع 2 متره وي او وزن 15 کیلو دا نورمال ده دا هیڅ نو مشکل نه دی او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي ممکن یو سلو شل یو سلو ډیر کیلو وي او قد 2 متره وي په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده کله چې څوک وزن ته داخل شي د وزن مرحله ته داخل شي نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی موادو ته ضرورت لرو په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی موادو ته ضرورت لري څومره چې وزن زیاتیږي په هغه اندازه سره د حجرات او د انساج مصرف هم زیاتیږي نو په نتیجه کې د اشخاصو اشتیا هم ډیر زیاتیږي اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتیا نه کنټرولېږي کله چې اشتیا کنټرول نشي نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخليږي کله چې اضافي انرژي داخل شوله هغه بدن په مصرف نشي رسولی نو همدغه ده چې د اضافي انرژي نور هم او بدن کې د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن نور هم
بله او بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب په بخنه درلوده وای په هغه لرو پراتو سیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو منووسی یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګيري وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار تر سره کړو
دا په سره مهم ډیر دقیقه پوښتنه ده ټول هغه اشخاص چې په لرو پراتو سیمو کې اوسیږي او وای باید د وزن د کنټرول پر اړه باندې جدي اوسیږي ځکه وزن په تبابت کې د مرز د انوال لاندې متعلق کیږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلی شي وګوري باید څه کار وکړي اول دا ده چې دغه زموږ چې کوم فرمول دوی ته وایم د همدغه فرمول پر اساس باندې ډیر ساده کار دا خپل دغه بی ام آی معلوم کی بیا دغه نو وروسته که چې ته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډیر قوي غذاګانې دي چې هغه شحماتي او پروتینی مواد دي دغه په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شربو په مصرف کې هم کموالی راولي برعکس خپل فزیکی فعالیت باید زیات کړي دوی باید روزانه د 15 د خون نیولې تر یو ساعت پورې پیاده روي وکي او داسې پیاده روي چې غته برېسک واکینګ وای چې نه پیاده تګ وي او نه منډه وي ځوړو په منځ کې او بل د سبزیجات او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکي د میوې څخه زیاته استفاده وکي ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ تاسو بدن ته ورکوي نو اضافي انرژي زموږ تاسو بدن ته نه داخليږي نو په نتیجه کې دغه شخص چې ته د نارمل حالت څخه وتلی وي او ورويټ وي هم وزن بیرته کمیږي نارمل حالت راځي او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ خو زیاتې دوی نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي نو بیا په دې صورت کې وزن مخته نه دی، وزن بیرته په هغه نورمال حالت کې پاتې کیږي. نو دا غ بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي، خپل قد را واخلي، دا د قد یا د خپل ارتفاع دا جګوالی باید چې هر څو سانتی متر وي، دا سانتی متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کړي. مثلا یو شخص دا 2 متر قد لري، دا 2 متر د ساده راځي، 2 متر په دې معنی 200 سانتی متر قد لري، 200 سانتی متر دا 2 متر کیږي، 2 متر چې په 2 متر کې ضرب سي دي د بدن ټول مساحت لاس راځي چې دا 300 متر مربع، 300 متر مربع دا برا واخلي د خپل وزن باندې به تقسیم کی، وزن مثلا 95 کیلو د لکه چا غوردا غرور ویلې، چیرته 95 تقسیم په 300 سي د دې حاصل تقسیم چې هر سوراغ دې ته بي ام اي وای. نو دا په نارمل حالت کې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې ده، شل وی، 20 وی، 22 وی، 23 وی، 13.5 وی، دا په دې معنی چې دا شخص نورمال حالت کې ده، دا د ضرورت نه لري چې یا په غذایی موادو کې تغییر راولي یا فزیکی فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي. او که چیرته بی ام آی د 25 او د 9.5 په مابین کې شو، نو دا په دې معنی ده چې دا د نورمال حالت څخه وتلی، چاقي ته نه داخل شوی، د اوور ویټ وای. په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي، هغه غذاګانې چې هغه ډیر زیات وزن تولیدوي، کالوري تولیدوي، مقوي غذاګانې دي لکه شامیات او خواږه شیان، دې په مصرف کې باید لږ پانه کمولی راولي، او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکی فعالیت زیات کړي. نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ساسو بدن ته داخليږي، هغه به د فزیکی فعالیت د وجې نه په مصرف رسیږي، او یاد چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نکړو. نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ استاذو بدن کې هم د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي، نو خپل وزن به د لاس ورکړي.
بله،
په بی ام آی ما غدیر شو نه پورتو سي ادیر شو، نو بیا نو
بله ډاکټر صاحب، بل اړیکه ما هم درلوده، وایي او البته اول اسکالا عمر لري، او د دې ترڅنګ اتیا کې 168 متر قد لري، او وزن هم 1 کیلو دی. تاسو په نظر دغه تنکی ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی، وزن کومه ستونزه خو نه لري؟
نه نه، دی اوریدم چې هم زما د امداغه توصیه ده چې امداغه فرمول چې ما ټول ته ایرایه کړي، امداغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي. که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو، دغه نارمل حالت بی ام آی باید وپیژني. مثلا دا 168 سانتی متر قد لري، 168 سانتی متر، 168 سانتی متر دا باید متر باندې وړي چې دا سی 1.5 متر، 1.5 متر ضرب 1.5 متر کې چې دی حاصل تقسیم هر څو راغی، دا دی الګ د بدن مساحت دا په متر مربع تقسیم
شوی.
وزن 1 کیلو دا دی 1.5 متر ضرب 1.5 متر چې هر څو متر مربع سو، دا د راغلی په 1 کیلو د تقسیم کې، په 1 کیلو چې کله تقسیم ک دی حاصل تقسیم چې راغی، نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري چې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې وو، دې معنی دا چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري، او دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند ژوندۍ ته خوراکي مواد ته ادامه ورکړي. او که چیرته دا غي بی ام آی بیا هم د 15.9 مابین ته راغی، نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي، چې هغه تدابیر مې بل روټ ته مو ویلي، نو ان شاء الله دوی به موریدلی وي، نور ټول اوریدونکي به موریدلی، بس نو غواړم چې په دې باندې بیا تکرار
نور اړیکې ته به هم وشو. بله، خو مخکې د دې چې ډاکټر صاحب نور اوریدونکو پوښتنو ته ورسو، زه به هم یو پوښتنه تاسو نه وکړم. هغه دا چې میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، وروسته د غینه وزن اخلي، او دغه زمينه د ته برابرېږي چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه سره مور هم په تکلیف وي، او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی، بل ماشوم نشي راپیدا کوي، دغه ستونزې ډېرې سوي دي، نه یوازې بلکه خزینه بلکه نارینه هم د دغه ستونزو سره مخامخ دي، وزن یې زیاتیږي، او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتیږي، په دې اړه هم وایست.
ټول هغه اشخاص هغه زنانه وي یا مردانه وي، نو کله چې دیوی وزن په دې باندې پوښو چې زما وزن مخ په زیاتېدو، وزن په هغه وخت زیاتېږي چې د شخص اشتیا زیاته شي، یا دا چې مثلا یو مورکی دا ماشوم ته شیدی ورکوي، د چکل ماشوم ته شیدی ورکوي، دغه مورکی په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري ترڅو چې د مقوی غذاګانو نه استفاده وکړي، هلته چې ماشوم ته هماغه په کافي اندازه سره شیدی تهیه کړي. نو په دې صورت کې دغه مورکی باید دې ته متوجه شي چې زه دا کوم اندازه باید غذا واخلم چې څومره کالوري تولید کړي. لیوی خونه باید زه خپل ماشوم ته په کافي اندازه سره باید شودې تهیه کما، دوسی غذاګانو نه استفاده وکما، او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوه شي چې زه کوم غذایی مواد نه استفاده کوم، داسې غذایی مواد زه باید په دوسی انداز باندې استفاده ونه کما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې زه فزیکي فعالیتونه لرم دغه څخه زیاته نشي. که چیرته زیاته شي بیا هم همدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي د دوی په بدن کې بیا نو د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کیږي، وزن زیاتیږي. که چیرته دوی د همدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي نو هیڅ کله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي. او بل کله چې بعضې وخت کې بعضې حالاتو کې یو څوک په مهمانیانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذاره استفاده کوي، یا بعضې کورونه دي زموږ ستاسو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانکي غذاګانې اخلي، بعضې غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ ستاسو اخلو، مثلا بعضې فامیلونو کې یا په بعضې قومونو کې یا په بعضې سمتونو ولایتونو کې د شوروا نه زیاته استفاده کوي، بعضې خلک د وریجو نه زیاته استفاده کوي. نو په همدې شکل باندې دا غیر علمي کار ده، باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو، توازن وساتو. توازن په دې معنا چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتو نه انرژي واخلو، څومره کیلو کالوري انرژي باید پروتيني موادو نه واخلو، څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټو نه واخلو. شحمیات د غوړ شیان دي، پروتيني مواد د غوښې دي، هګۍ ده، لوبیا دي، دال نخو دي، او کاربوهایډریټ هغه شیان دي. نو چې ساده دا ورسره پوه شي نو داسې باید ولکو چې موږ تاسو وریجا مکمل کاربوهایډریټ ده، د وریجا نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده ونکو. بدبختانه بعضی خلک دي، بعضی فامیلونه دي چې هغوی په زیات اندازه د وریجا نه استفاده کوي، دا بیلانس په غذایي موادو کې نه ساتي. نو چې وی نه ساتي هغوی وزن ته ځي، وزن ته داخليږي. او بل زموږ ستاسو په ټولنه کې بله غیر علمي خبره دا ده چې په نورو ټولو دنیا کې ښه غذا د سهار د خوانه خوړل کېږي. د طبابت اصل هم همدغه ده چې باید سهار کې ښه غذا مقوي غذا نه باید استفاده وشي، او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي هغه د غرمې د خوانه استفاده شي. د شپې د خوانه باید داسې یوه غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېرې عادي غذاوي، تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې ځکه د شپې د خوانه فزیکي فعالیت نه وي، او موږ چې کله غذایی مواد خورو د غذا د خوراک نه وروسته موږ تمولو، نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي، کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي، هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي، هغه بیا نو ذخیره کیږي، همدغه د شحمي انساج په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي. د ورځې څومره مو قوي غذا موږ تاسو استفاده کوو وی خورو، نو دا زموږ ستاسو د ورځې په جریان کې فزیکي فعالیت کوو، ګرځو راګرځو، خبرې کوو، نو شاخه کارونه کوو، نو دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوي غذا د لارې نه زموږ تاسو بدن ته داخليږي، همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي، په مصرف رسیږي. نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي، نو هغه د چې بیا د شحمي انساج په شکل باندې نه ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې باید که نری وي که ښځه وي که په هر حالت کې وي، همدغه عمومي قاعده په نظر کې ونیسي تر څو چې همدغه د وزن د زیاتوالي له همدغه خطرناکې مزلې څخه
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم ورشو اړیکو ته. دوستانو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه اوري په ژوندۍ بڼه. ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص د موږ سره په خپرونه کې میلمه ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ، خپلې پوښتنې د موږ سره شریکې کړئ. سلام، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، جوړ په خیر. ښه استئ، سات مو ښه دی؟ نورانی په خیر اغلی خپرونې ته. نورانی که نورولی؟
نورانی.
ښه، ډېر ښه، په خیر اغلی خپرونې ته. او مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
نو پوښتنه مو دا ده چې یو سړی لوړ فشار، شوګر او د وینې غوړ لري، بیا د علاج ښه طریقه کومه ده؟ ډاکټر صاحب دغه پوښتنه کوم.
ښه، هم د وینې غوړ ولري، هم شکر ولري، او بل
لوړ فشار
ولري. انشاءالله ډاکټر صاحب مهرباني.
زنانه دا او زنانه د عمر 40 کلون اپل او د ډاکټري علاج کوي د دین اخانو کوم علاج او وزن مو نورمال شو دی.
خخ سمه در ډیر زیات مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. بلې اړیکه ته هم ورسو او وګور چې څوک لکم زیره پړی کدی. بلې سلام وخت په خیر. بلې سلامونه.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم سلام. جوړ په خیر خسته
خیرات صحیح د ځواب له ولې
په خیر اغلی خبرونه تعمیر بنی کچیر پښتنه لري
پښتنه د ډاکټر صاحب مو پښتنه ده دا جنا په اړه واضح الفاظ ووایي دا فهم خلک نو ډېر مهرباني دي او دوه مخبر ده دا
بلې میره باندې اوري متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. دوستانو کله چې اړیکه نیسي یو مناسب موقعیت وټاکئ. ډاکټر صاحب ان شاء الله په عامو الفاظو باندې تاسو ته معلومات درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشو. بلې سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه اورو مهرباني څوک لکم ځای؟
سلامونه اونې کې له زادې خورتات او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلام کوم. عبدالخار وطن دوست تیم د پروانه
وطن دوست په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني کچری پښتنه لري
مننه قربان شم. ډاکټر صاحب کله دا وطن ما خبر رڼا واچي اول دا چې کوم صورت کې منګه یو سړی ته چا وایلای شو او بل دې ترڅنګ کوم سړی ته ډنګر وایلای شو چې څومره نه وزن کم دي او دې ترڅنګ ایا کڅوک چاغوی دیتا خطرونه یا مرزونه ډیر کڅوک ډنګر ووسیږي او چې چا ووسیږي کوم کارونه وکي یو فزیکی فعالیت چې فزیکی فعالیت دا وکي یو دې ترڅنګ کو او نور کوم کارونه وکي چې وزن میټیږي او کڅوک ډنګری دا چې وکي دا کوم کارونه استفاده وکي چې لګي وزن برابر شي.
نام خدای درې څلور پښتنه مو یو ځای مطرح کړین چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي مننه. ډاکټر صاحب لومړی ورور مو پوښتنه درلوده وایي چې خغلی نورولی فکر کوم وایي لوړ فشار لري د وینې غوړ لري او شکر لري وایي مخکې وزن هم زیات او اوس وزن هم مناسبه شوی دی وایي څه باید وکړي چې دغه ټول کنټرول شي.
مرالی ورور ته خپل سلامونه نیکه هیلې او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ په شروع د برنامه کې چې کله خبرې کولې چاقي داس یو تکلیف دا چې هغه مستقیما د شوګر سره یا د شکر سره د لوړ فشار سره د وینې د غوړ سره مستقیما رابطه لري. یو ساده ډول سره د چاقي څخه دغه جنجالونه پیدا کیږي یا دغه جنجالونه سبب ګرځي چې کله یو څوک شکر ته لاړ شي یا مثلا لوړ فشار پیدا کی د وینې غوړ پیدا کی نو دلته باید غوړم چې یو څه وخت غوړم چې ټول دغه موضوعګانو باندې او فصل او مشوره او خبره وکړه.
مهرباني ډاکټر صاحب.
اول شکر کله چې یو څوک شکر ته لاړ شي شکر په مجموع کې شکر هغه حالت ویل کیږي چې کله د انسولین په افراز کې انسولین یو نوو هورمون ده چې په افراز کې مشکل رامنځته شي یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنس یا مقاومت رامنځته شي په دغه دوه حالتونو کې په وینه کې ګلوکوز یا شکر پورته شي چې کله د انسولین شپږ په شمول یا د انسولین شپږ څخه پورته شکر په وینه کې لاړ شي د حالته بیا دیابت یا شکر ویل کیږي. نو چې کله یو څوک شکر ته داخل سو نو په دې صورت کې ټول هغه مریضان چې شکر ته داخل شي شکر په مجموع کې دوه ټایپ لري دغه یو ټایپ اول او ټایپ دوهم بعد نور فرعي ګروپونه لري خو دغه دوه ګروپونه ډیر مشهور دي. اول ټایپ معمولا په ماشومتوب کې په ځوانانو کې رامنځته کیږي. دوهم ټایپ هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر 30 کال یا 30 کال څخه لږ پورته وي او اکثرا د دوهم ټایپ د شکر مریضان یو څه اندازه سره چاق هم وي نو چاقي کې ځکه شکر رامنځته کیږي الله تعالی زموږ استاد په بدن کې داسې میکانیزمونه جوړ کړي دي چې کله دغه انسولین چې دا د پانکراس د بیتا سیلز یا د بیتا حجراتو څخه د کی جوړیږي بیا زموږ استاسو وینې ترাজি بیا په وینې کې چې کل راځي دا د بدن ټول حجراتو ته ځي په حجراتو کې بیا بعض اخیزي یا ریسپټورونه دي چې دا انسولین راهنما کوي حجرو ته داخليږي په حجره کې بیا ګلوکوز په میټابولیزم رسوي ګلوکوز په مصرف رسوي ګلوکوز له منځه وړي خو چې کله چاقي را منځ ته شي همدغه اخیزي دا د شهم لاندې پټیږي نو انسولین په کافي اندازه سره په وینه کې موجود وي او هغه به نه پوهیږي چې زما وظیفه څه ده زما کار څه ده نو هغه چې د دې اشخاصو په نیز باندې هم شکر رامنځته کیږي او بل چې کله شکر دی او چا په نیز باندې رامنځته یو ویل چې دا نور هم ډیر زیات علتونه لري نو هغوی به خپل وزن د لاسه ورکوي د وزن د ورکولو هم خپل میکانیزم معلوم ده چې دا مریضانو په زیات اندازه سره تشې امتیازې کوي او همدارنګه د دې اشخاصو د بدن هغه اتی طبقه چې پروټینونه دي هغه لایس کیږي د ټرایګلیسرائیډ او د ګلوکاګون ډیپلیشن په دې مریضانو کې رامنځته دغه ټول مانوري په خپل ذات کې د وزن د کمیدو سبب کیږي بل بیا شکر مستقیما د لوړ فشار او د وینو د غوړ سره شکر هم رابطه لري که څنګه چې چاقي د درې وړ امراض سره مستقیما رابطه لري نو بیا شکر هم له دغه دوه امراض سره چې غل وړ فشار ده او د وینې غوړ د دې سره رابطه لري نو د دې تداوی پر رابطه باندې به زه څو مهمو نقاطو ته ورته اشاره نور د برنامه لري نه تداوی صورت نه نیسي خو هغه مهم نقاط باید دوی ور باندې پوښي اول ټول ها مریضان چې شکر ولري شکر باید په خپل اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي چې هغه د نوي او د 130 مابین کې البته په نهره باندې او که چیرته په مړه خټه باندې خپل شکر ګوري هغه باید 130 او 109 نوي نه پورته لاړ نه شي البته ملي ګرام په یو ډیسی لیټر کې او که چیرته د شکر په څنګ کې سو فشار ولري نو هغه فشار باید د فشار د 130 نه باید راټیټ شي چې فشار باید نوې څخه راټیټ وساتل شي او د وینې غوړ موږ تاسو سلور نه ودي وینې غوړ لرو په د سلور نه ودي وینې غوړ کې درې نه غوړ چې د موزیر دی یو نه غوړ چې د هغه مفید دی د شکر د مریضانو په نسبت باندې د موزیر غوړو لیول باید ډیر زیات چټ را وساتل شي نو یو نه غوړ دی چې غته ال 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 یا لو ډینسټی لایپو پروټین وای چې دا د وینې ډیر موزیر غوړ دی په نارمل حالت کې چې اوسوک شکر نه لري تر 150 ملي ګرام پورې د دې غوړو اندازه په وینې کې فرق نه کوي که چې اوسوک شکر ولري د دې غوړو اندازه باید د سترو نه پورته ونه ساتل شي د سترو نه باید کته وساتل شي او که چې تل اویاونه کته وساتي په دې معنی ده چې فوق العاده به د ډیرو زیاتو خطراتو څخه بیا خلاصه وي نو د شکر د تداوی په خاطر باندې ماتلاس کلاس دواګانې دي چې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي چې کومه دوا په کوم وخت د شکر مریض ورکول کیږي په کوم مقدار سره ورکول کیږي کومه دوا د کومې دوا سره یو ځای کیږي ترڅو چې شکر په اکسیپټیبل ګلایسی لیول کې وساتي دا اکسیپټیبل ګلایسی لیول په دې معنی چې په نهر باندې خپل شکر وګوري د نوې او د 130 په مابین کې چې سال یو سلولات یو سلول دې ته باید پورته ونه ساتي او یا دا چې فشار د پاره هم شپه کلاس دواګانې دي په ټولو دنیا کې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي د فشار دوا هم نظر سنت فرق لري نظر جنس فرق لري نظر نژاد فرق کوي که چیرې د یو چا عمر 55 کلو څخه پورته وي دغه د پاره خاص کلاسونه دواګانې ورکول کیږي چې اکثرا کلسیم چینل بلاکر کلاس دواګانې دي او که چیرته عمر دې 55 کلو نه کم یغې لپاره د نورو کلاسو د وګړو چې هغه اکثر ای سی ان هیبیټر دی بعضی کلاسونه دي مشهور کلاسونه دي ای ار بی اس د وګړو ورته څه کیږي او بل نظر جنس ته چې کنر د خزه د کوم یو ده جدید لپاره هم د فشار د وګانې معلوم دي بیا که چیرته فشار یو دوا باندې کنټرول نشي د کوم کلاس دوا د کوم کلاس دوا سره باید یو ځای شي ترڅو چې فشار هم په هغه ټارګټ حالت چې هغه د 130 او د 90 څخه ټیټ وي د حالت راوستل شي او همدارنګ د وینو د غوړو لپاره هم 15 کلاس شپږ کلاس دوا غانې دي معلومی دي چې کوم کلاس دوا باید په کوم حالت کې چیرته ټرایګلیسرائیډ لیول پورته دي کوم کلاس دوا باید مریضانو ته توصیه شي چیرته ټوټل کولیسترول لیول پورته دي نو البته معلومه ده چې کوم کلاس دوا دې مریضانو ته باید توصیه شي چیرته ال ډی ال یا د لو ډینسټی لایپو پروټین چې ډیر موزیره وړ دي د شکر د مریضانو په نسبت باندې پورته وي په دې صورت کې باید معلومه شي چې کومه دوايي دوی د فار باید توصیه شي تر څو چې دوی د موزیر وړو لیول په نارمل حالت کې وساتل شي نو دغه تداویان نو بس زما په نظر باندې چې نامي لاغه څخه پورته
خبره ده زما مطمئنه يم چې دوستانو پوښتنه حل شي وطن دوست ویل ویل چاته موږ چاق ویلی سو او آیا د چاق او ډنګر ترمنځ کچیر ډیر چاق او سیستونز ورته را پیدا کیږي نه پیدا کی چې د پښتنې ته مو ځواب ورکړ او یو پښتنې چې پاتې شو هغه دا چې کچیر هغه کسان چې چاق او سی غوی ته سونز را پیدا کیږي او آیا ډنګر والی ته هغه کسان چې ډنګر دی غوی ته هم سونز پیدا کیږي او کنه
ټول هغه اشخاص چې چاق دي چاق اشخاص هغه حالت باندې اطلاق کیږي چې بی ام آی ډیر کې د ډیر څخه پورته لاړ د چاخ ویل کیږي ا دې بی ام آی په چیرته برنامه د سره تعقیب کړی د بی ام آی د تعینولو په طریقه باندې مهم ان شاء الله دای پوه شوی وي نو چې تل بی ام آی ډیر کې ډیر څخه پورته لاړ د چاخې سوله نو چاخې مستقیما د شکر سره اړیکه لري یعنی په دې معنی د چاخې څخه شکر پیدا کیدلای شي د چاخې څخه لوړ فشار رامنځته کیدلای شي د چاخې څخه د وینې غوړ رامنځته کیدلای شي د چاخې څخه د زړه حمله رامنځته کیدلای شي د چاخې د وجنه مغزي سکتې رامنځته کیدلای شي همدارا چاقی دی انی مرګونو سبب کیږي او بل چیرته بی ام آی دی اتلس اشاری پینزو څخه ټیټ وی مثلا اتلس وی ولس وی شپاړس وی دا په دې معنی ده چې دا غاده نارمل حالت څخه وزن کم ده بیا په دې صورت کې هم دی سببات کې یو اصل موجوده چې د هر مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي اساسي علت د پیدا کولو په خاطر باندې باید د مریض څخه دقیقه تاریخ شو وخت ترسي مریض باندې د مریض د ټول عمده شکایتو په مقابل کې هغه عمده شکایت چې مریض لري باید ډاکټر ته په خپل خلو باندې هغه ساده الفاظو باندې ډاکټر ته بیان کړي بیا ډاکټر د همدغه مریض د عمده شکایتو په نتیجه کې باید مریض ته معاینات توصیه کړي هغه د معایناتو نتیجه باید د مریض شکایتو سره مچ یا مقایسه شي نو په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي د مرض تشخیص او تشخیص وزه کیږي کله چې تشخیص وزه سو هغه اساسي علت چې پیدا سو هغه اساسي علت باندې باید کار وشي اساسي علت لمنځه لاړ شي نو بیا په نتیجه کې هغه ټول کلینیکي اراض ولایم چې د شخص په نسبت باندې موجود دي د هر مرض دی وجنوي هغه د وزن د کموالي دی وجنوي هغه د وزن د زیاتوالي دی وجنوي هغه د شکر دی وجنوي هغه د معدې مشکلات وي هغه د ګردی مشکلات وي هغه لوړ فشار وي هغه نفسنګیاني وي نو چې اساسي علت کله تشخیص وو او هغه لمنځه لاړ نو په نتیجه کې ټول کلینیک لمنځه دي هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو ټول هغه امراض چې خاص کلینیک نه لري نو هغه ډېر خطرناک او ژوند کې دي چې هغه په خپل شکر ده د وینې لوړ فشار ده د ګردو ادمي کفایت ده دا ډېر زیات خطرناک او ژوند کې دي نو د لوړ د چاقي څخه د غدري وړ خطرناک امراض باندې کېدلای شي چې هغه شکر ده لوړ فشار ده او د کړه فشار لوړ شي ګردو ادمي کفایت هم رامنځته کیږي په دې سره هم رامنځته کیږي اني مرګونه هم ورکوي د زړه حمله هم ورکوي نو هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو چاقي بیا په څنګهوالي په نسبت باندې ډیره زیاته
bale ډاکټر صاحب بیا به هم اړیکو ته ورشو دوستانو تاسو هم کولای شئ چې د موږ سره اړیکه ونیسئ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده ډاکټر صاحب البته فضل احمد زید موږ سره چې په خبرونه کې دی د داخلي متخصص او پر چاقوالي او یا هم ډیر وزن باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې دغه وضعیت البته هر ورځ مخ په زیاتېدو دی خلکو وزنونه زیات شوی دي او د دې برخه کې ډېر شکایتونه و نو موږ هم دغه موضوع وټاکله کچېری پښتني لري سفر وسو نه نه وی شل 15 سال وخت او سفر وسو واته سو 22 وسو 15 50 مو دي اړي کې شمیرې دي وربه شو به هم اوریدون کې تاو وګور چې څوک په کرخه دي سلامونه وخت مو په خیر سلامونه وخت مو په خیر
السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر مېرمنه څوک لکم زیا
ساحل د زابل لور ته خبر وکړه
ساحل د زابل نه په خیر اغلی خبرونه ته
ساحل د زابل لور ته خبر وکړه ما خیا ځین کوم ډاکټر صاحب سره یو
څه
دا کوي زنان وزن وړي او دا څنګه چې کله شاو خاطي او تن اولاد یې سي د دې زنان د پاره بیا د وزن په خاطر باندې د ماشوم راوړل ګټه ده کې ضرر ده یو دا پښتنه ده او بل خبر دارس یا پرمول په اړه کې کار شي شو وضاحت وکړي او د دریم خبر دارس ک مهرباني وکړي د خپل شخصي ځای د بل کې شخصي ځای په اړه کې مرسته یا درس راشي شخصي ځای د ډاکټر صاحب
ډیر مننه ان شاء الله چې بیا بو کچیر د ورس د خبرونه نمواړي کوي ولې د موږ همکاران به تاسو ته د دوی ادرس درکې نو بل اړیکې ته به هم ورشو وګور چې څوک دی سلامونه وخت مو په خیر سلامونه وخت بخیر ازادي رادیو ده بخیر اغلی خبرونه ته مېرمنی
سلام علیکم تاسو تاسو محترم ملمتله
علیکم سلام مېرمنی ډاکټر صاحب په خدمت کې دي تاسو پوښتنه ته ځواب وایي
زه پوښتنه لرم د ملمت صاحب څخه هم زموږ یاد سوال خدای چې دی چې یو څو څه تکرار دی درار لري څه بیا دوست یو یورولوژي ډاکټر یورولوژي ویل چې دا خوبانی تایول انسینو کې یو باندې کې یو مخانه چرکی دی ګورکان چرکی خو څه غسل دی دواې ورکې 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 نه شي خو بیا نو خپل
سم زه خپل طبي درس مې ویلی دی او وایم ما خپل نظر چې هغه مریض چې د اعصاب تکلیف لري شاید خپل کرور کې یعنی سچی دی که نه مو په نه لګې ووایم نو د ده باره کښې مونږ ویل د محترم میلمه صاحب سلام وغواړو چې
بله ډاکټر صاحب تاسو که چېرې پوښتنه لرئ مهرباني د ورور نه
ما خو پوښتنه ما ته بیا دوباره تکرار کړي زه به انشاءالله ورته جواب ورکړم
ښه تاسو کولی شئ دغه موضوع یو وار بیا هم راته تشریح کړئ ډاکټر صاحب وایي چې یعنې دغه تکلیف د کوم وخت نه ورته پیدا سوی څنګه ورته پیدا سوی
خو دا تکلیف د کوچنوالي څخه یو دوست پیدا شوی و چې د ادارې خپل اداره نشي ټینګولی کرور پیدا کېږي
بله اوس تقریبا څومره عمر لري ورور
اودس کې شلو دکو پورې خدای مسلمان په ازاد کښې خدای اودس نه شي کنترولولی څنګه پنځه ویشت کال دی او وزن یم په متوسط ډول دی نو غان د شی هم نه لري
بله ورور اوس یې البته عمر څونه دی او دغه د کوچنیوالي نه دغه ستونزه ورته پیدا سوي به
عمر یې د درویشت څلورویشت کال دی و د کوچنیوالي څخه هم دا مشکل ورته پیدا سوی و دا کوچنیوالي
سمه ده سمه ده ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو ته ځواب کړي مننه مهرباني ډاکټر صاحب
دغه د ساحل ورور چې د زابل نه تماس نیولی
سعید ورور مهرباني
هو چې کومه زنانه چې وزن یې زیات وي او عمر یې هم پنځه دېرش څخه پورته وي اولادونه یې هم زیات وي نور اولادونه د ده د صحت لپاره خو به کوم تاوان نه لري اصلا داسې ده په طبابت کې چې کله یوه ښځه یوه خور یوه مور چې اولاد راوړي اولاد دنیا ته راوړي هغوی باید یو سلسله معاینات باید د هغوی په نیز باندې اجرا شي اول که چېرته
مهرباني ډاکټر صاحب فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه موږ به بیا هم کوښښ وکړو چې د ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ونیسو او دغو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي چې ګرانو دوستانو د موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي خو ور به شو تر څو چې ډاکټر صاحب سره اړیکه روخ کېږي و اړیکه به هم راواخلم او د دوستانو پوښتنې به هم زه ځان سره نوټ کړم بلې سلام وخت په خیر
السلام علیکم
علیکم سلام جوړ په خیر مهرباني څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولې ورور
جانور له پکتیا ولایت نه ما ویلې چې د دې وزنېدو لپاره دواخانې نه سهار کومه نسخه دوا وخوري چې هغه مفیده وي یو خو ورزش ده یو پرهیز غدې ماس یو دوا کوم وخوري چې هغه مفیده وي
ښه یعنې کومه دوا باید وخوړل شي چې وزن مو کم شي همداسې ده
بله
سمه ده سمه ده ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم په خیر اغلی اړیکه پرې شوه او که چېرې د دې پوښتنې په اړه چې ورور مو سعید ورور مو وپوښتله ځواب ورته ورکړئ
بس نو ډېره بخښنې سره چې
اړیکهومري
دا چې ټول اشخاص ټولې هغه زنانه ټولې هغه خویندې میندې چې وزن زیات وي نو باید کوشش وکړي چې وزن کم کړي د هغه خویندې میندې چې وزن زیات وي هغوی باید مخکې له دې چې نور اولادونه دنیا ته راوړي اول باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي دوهم باید د خپلو ګردو معاینات د شکر معاینات یو سلسله نور معاینات د وینې غوړ د لوړ فشار دغه شیان باید دوی په نیز باندې باید معلوم شي ځکه که چېرته دغه مرضونه ټول د یو بل سره د زنځیر د القو په شکل باندې یو بل سره تړلي دي مثلا د چاقي د زیاتوالي څخه د وزن څخه شکر رامنځته کېږي شکر څخه نور فشار رامنځته کېږي د لوړ فشار څخه بیا د ګردو عدم کفایه د زړه حمله د زړه عدم کفایه مغزي سکته دا ټول یو بل اختلاطات او جنجالونه دي او همدارنګه د وینې غوړ هم د مغزي سکتې د زړه حملې په ایجاد کې اساسي رول لري نو که چېرته وزن کم کړي او بیا د هغه نه وروسته هغه یو سلسله معاینات وکړي د ګردو معاینات وکړي چې ګردي جوړ وي شکر ونه لري د وینې غوړې جوړ وي فشار ونه لري کولی شي چې اولاد دنیا ته راوړي بیا د اولاد راوړلو کې کومه ستونزه نه لري خو که چېرته له دغو مشکلاتو څخه یو مشکل هم ولري نو په هغه صورت کې باید بیا یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د مور یا د ماشوم صحت ته کوم خطر رامنځته نه شي
بله او بل ورور محمد کني ولي واوي دوی په کورنۍ کې فکر کوم یو څوک دی چې درويشت کلان دی د ماشوم توپ څخه البته خپل ادرار نسيني وای تر دې د مدغستون زلري او وای چې ډاکټرانو ته ډیر زیاته مراجعه کړې ده خو مدغستون زې حل نشو دوی وای چې ما هم په دې برخه کې زده کړې کړې دي خو وای دې ما په نظر د رواني ستونزې لري د دې لپاره کې دشي دغه سې یو ستونزه اوسې ډاکټر سپتا سو نظر په دې اړه څه دی
اصلا د زموږ استاد د بدن کې یو سلسله معاصري یا سپینټرونه وجود لري یا معاصره یا داسې وال مانند جوړښتونه موجودي چې دا په مثانه کې هم څه چې دي ته بلډر سپینټر ویل کېږي بلډر سپینټر یا د مثانې سپینټر یا د وال مانند جوړښتونه دغه ټول وال مانند جوړښتونه یا معاصري چې په عربي کې ورته وایي یا چې په انګلیسي کې ورته سپینټر وایي دا د عصبي رشتو د لارې نه کنټرولېږي کله چې په عصبي رشتو کې یو مشکل رامنځته شي دغه مشکل کې د هرې وجه نه وي کله مرض د وجه نه وي کله ضربې د وجه نه وي که مثلا دغه د شکر په مریضانو کې هم بیا دغه مشکلات رامنځته کېدلی شي چې بیا خپل ادرار نشي کنټرولولی یا مثلا د پروستات د وجه نه وي یا د کومې بلې وجه نه وي نو چې کله په عصبي کیبلو کې یا په عصبي رشتو کې مشکل رامنځته شي یا دا چې رواني ستونزه ولري د رواني حالت د وجه نه دا مشکل رامنځته شي بیا په هغه صورت کې دغه معاصري یا دغه سپیټر یا دغه والمانز نه جوړښتونه دا په ښه شکل سره نه کنټرولېږي یا خپل وظایف یا خپل کار په ښه شکل سره په اوتمار شکل سره نه کولای نو په نتیجه کې دغه څه مشکلات ورکوي چې هغه مثلا د ادرار تکرار بند لري مثلا د فریکوئنسي وایي ادرار به هم او داسې به مختل نه وچیږي ځکه هغه معاصره چې بلډر سپینټر ده هغه ښه کار نه شي کولای یو د ښه کار کولو په خاطر باندې دغه د کنټرول لپاره همدغه عصبي رشتې دي باید نور اساس دي سیمپاتیکو پارا سیمپاتیکو دا اعصاب کار کوي نو نقصه باید پیدا شي چې نقصه په کوم ځای کې د کچیر دی په ملازر بخوړلې وي یا مثلا په بام دغه قسمت د مثانه کې ضربه خوړلې وي یا مثلا کوم امراض تیر کړی وي یا د رواني ستونزې ولري نو په دې یاد چې شکر ټایپ اول ټایپ شکر ولري نو دغه ټول حالات چې دغه ستونزې رامنځته کیدل شي نو په تبابت کې بیا هم باید دیو مرض یا دیو مشکل اساسی علت پیدا شي اساسی علت په هغه درې لارو باندې پیدا کیږي چې مریض ته دقیقه تاریخچه وخت سي فزیکی معاینات باید په مریض باندې اجرا شي او د مریض شکایت چې کوم شکایت لري هغه باید ډاکټر ورته غوښولي شي یا هغه شکایت مطابق باید معاینات ورته ول شي چې هغه دی وینې معاینه وي کړي څه شي امتیاز وي که د ډاکومنټیاز وي که نور د ایمیج معاینات چې هغه اولترا ساوند سی ټی سکین دا ایم آر آی دا نور ډیر پرمختللي معاینات نظر هر مرض ته فرق وي نو دا د مریض شکایت مطابق باید مریض ته توصیه کی او د مغ نتایجو په نتیجه کې یا مغ معاینات د نتایجو په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي او د مرض علت پیدا کیږي هغه علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت لمنځه لاړ شي علاج یې کړل لمنځه لاړ شي دا غوښته سپینځي به وسره لمنځه شي
بله ډاکټر صاحب کله چې تاسو اړیکه پرې شو موږ هم یو اړیکه راوخسته حاجی صاحب انوار اړیکه نیولې و او دوی ویل چې سم دی چې یو نفر وزن کچیر زیات او سی ورزش بو کې فزیکی کار به تر سره کړي وای د کومه بل لار هم شته د دوا خانونه دوا خستای سو ډاکټر ته مراجعه کوي سو چې موږ وزن بیرته راکم شي او کنه یعنی په درملنه باندې پټول کې راځي چې ډاکټر صاحب خبري وکړو
اصلا کله چې یو شخص وزن ته داخل شي او وزن هم د بی ام آی پر اساس باندې دغه فرمول پر اساس باندې تثبیت شي چې بی ام آی ډیر یا ډیر څخه پورته لاړ شي یا په بعضو حالاتو کې چې بی ام آی وو وشته هم وي د دې شخص په نسبت باندې بعد نور ریس فاکتورونه موجود وي اغه ریس فاکتورونه دا معنی چې مثلا لوړ فشار ولري یا شکر د پانه ولري یا د وینې غوړ ولري یا د زړه حمله تیر کړي وي یا مغزي سکته تیر کړي وي نو دا ټول ریس فاکتورونه دي نو د دې اشخاصو په نسبت باندې باید تداوی صورت ونیسي وزن کنټرول شي وزن باید راکم شي د وزن د کمیدو لپاره څلور لارې دي اول دا چې باید هغه غذاګانې چې هغه په زیات اندازه سر انرژي تولیدوي د او غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي تبابت کې مطلق پرېز نشته بلکې کموالی شته یوه خونه د همدغه غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راوستي راوستل شي او په خپل رژیم غذایی کې باید بیلانس وساتي هغه غذاګانې چې زیات انرژي تولیدوي هغه کم مصرف کړي او بل چې د کی پالت باید زیات کړي زیات اندازه سره بس خو چې فعالیت ذاتی او ګوري چې زه څومره غذا خورم زما بدن ته د غذا څومره انرژي ورکوي او زه باید څومره انرژي به مصرف کړم تر څو چې د غذا زما په بدن کې داسې نشي چې هغه انرژي چې د غذا له طرفه زموږ بدن ته داخله شوي ده او بدن په مصرف ونرسي یا فزیکی فعالیت د وجه نه مصرف ونرسيږي او هغه په بدن کې د شامو په شکل ذخیره شي درېم حالت دا دواګانې دي
هغه طبابت کومې دواګانې چې د وزن د کموالي په خاطر باندې کارول کیږي هغه هم مختلف کلاس دواګانې دي. بعد د وایاري دي چې په خپل چې کله موږ غذایی مواد اخلو خصوصا شحمیات چې میډي او د کولمو د لارې زده د شحمیات او جذب خلیسي دیو جذب نه کوي. بعد نور د وایاري دي چې هغه په خپل د شخص چې وزن زیاته دیغه اشتیا خرابې کله چې اشتیا خراب شي بیا هم وجود ته بعد د غذا ضرورت وي البته د شخص اشتیا خرابوي او چې کله اضافي غذا بدن ته داخله نشي نو بیا هم بدن هغه انرژي چې زموږ تاسو په بدن کې د
شخص ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب
هغه بدن بیا د خپل ضرورت په خاطر باندې خپل فعالیت خاطر باندې د بغل استفاده کوي بیا وزن کمیږي او که چیرته په دې هم شي دلته ما حالت کې
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کچیر بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو بله کچیر په دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو خو بیا هم البته موضوع ډیره جالبه ده او باید ور باندې په نورو خبرونو کې هم خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خبرونه کې د موږ سره ونډه واخیسته. مننه کوم تاسو نه دوستانو دا روختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا بل خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم.